ساعت چلور بجه شوه دا سره رادیو یوی بلی خپرونی تا موزه اسمت چاروان هر کلی کم پا دی خپرونی که هم ولایت پا ولایت پروگرام دارو خو دا زل بلخ ولایت زود بلخ ولایت چاروکی استاسو قدر من آوریدون که پشتونو تا زوابون وی هیل لرو چه دی خپرونی پترست که با تیلیفون را وکی او زموش لدرانو میل منو چخه با دا بلخ پا ارتباط پشتونی وکی او یا با هم خپل نظر نور سره شریکی خو لمره توجه وکی دا دی سات خبرونو تا چه جان آقا علی کوزه ورندی کوی
په کابل کې مشورتي لویه جرګه د دوهمې ورځې لپاره په امنیتي تړون بحثونه کوي. په اوروزګان ولایت کې دوه تنه روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او په جنوا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې روانې دي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. په کابل کې په مشورتي لویه جرګه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په اړه بحثونه د دوهمې ورځې لپاره روان دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي د جرګې غړي په 500 کمیټو وشل شوي او د امنیتي تړون پر موادو یې نن بحثونه پیل کړل. د جرګه پرون د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا سره پرانستل شو او ټاکل شوی چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په اوروزګان ولایت کې دوه تنه روغتیایي کارکوونکي وژل شوي. د اوروزګان د والي ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل دا کسان له تختول کېدو وروسته په دار ځړول شوي.
مسلین وایي چې دوی چې دونه داسې معلومي ده چې دوی په ډزو باندې نه وو وژل شوي، بلکې وسلوالو دوی په دار ځړولي وو او په رسۍ باندې غرغړه شوي وو. خو موږ په دې باندې ډېر خواشین یو ځکه دوی د خلکو د ژوندانه دپاره هلته روغتیایي کار کولو.
همزه یا تکړه دار وختي کسان په خوشقدر کلی کې د واکسین د پروګرام له رضاکارانو سره لکته نیورسته تختول شوې ول او مړی په کلیم باوري سیمه کې مندل شوې دي. دا دوه تنه وختي کارکونکو د عبدالرؤوف او حضرت شاه په نامه معرفي شوې دي. د دوه کسانو د قتل مسولیت تر اوسه چا نه دی منلای. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون روان کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د سپینه ماڼۍ وایان جاش اورنس د پنځم په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې ژر تر ژره تصویب د امریکا د پلان جوړولو لپاره مهم دی. د سپینه ماڼۍ وایان دا څرګندونه یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې جمهور رئیس حامد کرزي مشورتي لویې جرګې ته په وینا کې وویل چې دا سند ممکن د درې نوي کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. اورنس وویل د افغانستان د حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه له 2014 کال مخکې تصویب کړي. د زیاته کړه امریکا تر اوسه په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي که نه پرېکړه نه ده کړې. د روسیې، چین او پاکستان جګپوړو ډیپلوماتانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شو ویل شوي مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په دې نظر دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د دې هیواد وضعیت د سیمې پر سولې او ثبات اغیز لري. بیان زیاتوي د درې واړو هیوادونو ډیپلوماتانو یو ځل بیا د افغانانو پر مشرۍ د سولې له عملیې څخه ملاتړ اعلان کړ او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په جنیوا کې د نړۍ لشپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د درېیم ورځې لپاره روانې دي. د نن ورځې غونډه د خبرو د روان پړاو چې د جون میاشت کې د جمهور رئیس حسن روحاني له ټاکل کېدو راهیسې پیل شوې وروستۍ خبرې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، فرانسا او برېټانیا او دغه راز جرمني پر ایران فشار اچوي چې د خپل اټومي پروګرام یوه برخه دې بند کړي او دوی شک کوي چې ایران په پټه اټومي وسلې تولیدوي. د تهران د دې کار په بدل کې شپږو طاقتونو ژمنه کړې چې پر ایران باندې لګول شوي بندیزونه به راکم کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن پرون وویل د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې خبرې ډېرې ښې وې. دې زیاته کړه چې ځینې سختې مسلې لا پاتې دي او له همدې امله د نن ورځې خبرې ډېرې مهمې دي. د لاتویا په مرکز ریگا کې د یو مارکیټ د چت د نړیدو له امله د مړو شمیر 20 ته پورته شو. د ژغورنې کارکوونکو تر خرابو لاندې د پاتې کسانو او مړو راایستلو هڅه کوي او چارواکو له خلکو غوښتي چې وینه ورکړي. چارواکي وایي په مړو کې پمړه شو کې درې تنه د اور وژنې کارکوونکو دي. پیخه د پنځم په مقام چې د سودا اخیستونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه غوښو او لږ تر لږه شپږ 10 کسان پکې ټپیان شوي دي. د لاتویا صدر اعظم والدیس دومروفسکیس وایي د مارکیټ په ودانۍ کې له ساختماني معیارونو څخه د سرغړونې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي. د چین په ختی ساحلي ښار قینګدو کې د تیلو د یو پایپلاین د چاودنې په پیښه کې 21 کسان مړه شوي. د تیلو پایپلاین د چین د تیلو د سترې کمپنۍ ساینوپک مربوط دی او د رغونې په جریان کې پکې نن اور ولګېده او په دوو برخو کې چاودنې وشوې. د چین د چاپیریال ساتنې اداره وای سمندر ته د تیلو د خپرېدو د مخنیوي په مقصد یې بندای چولې دي. د بل خبر له مخې چین خپل لومړنۍ بې پیلوټه جنگي الوتکه وازمایله. د چین دولتي خبري اژانس وای د الوتکې آزمیښت د پنجشنبه په ورځ په جنوب لویدیز ولایت چینګدو کې وشو. د الوتکه د ژیانلی یا تیزي توري په نامه یاده شوې او د شلو دقیقو لپاره په هوا کې وګرځېده. چین د لویدیز سره د سیالیو په لړ کې خپل هوایي قوت زیات کړی دی او دا مهال په نړۍ کې د هم ستره پوځي بودجه لري. او روسیه خبردار چې د اوکراین صدر اعظم میکولا ازاروف وای د حکومت دا پریکړه چې له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد تړون یې وځنډاوه یو تاکتیکي عمل دی او هدف یې په مطلق ډول اقتصادي اندېښنې دي. ازاروف نن د خپل هیواد پارلمان ته وویل ستراتیژیکي هدف لا هم په اروپایي اتحادیې کې جذبېدل دي. په پارلمان کې مخالفو وکیلانو د صدر اعظم خبرې اخلال کړې او شرم پرتا شعارونه ورکول. اوکراین د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد تړون د لاسلیک چمتووالی یې ځنډولی دی. اروپایي اتحادیه به په راتلونکې اونۍ کې په ویلنوس ښار کې غونډه وکړي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن بلخ ولایت ته ځو. بلخ د افغانستان په شمال کې موقعیت لري. دا د دغه ولایت مرکز مزار شریف دی چې په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. بلخ د افغانستان یو تر ټولو لرغونی او تاریخي ولایت دی. بلخ نه یوازې د ولایت نوم دی بلکې په همدې نوم ولسوالي هم شته. همدارس چاربولک، چارکن، چمتال، دولت آباد، دهدادی، کلدار، خلم، کوشندی، مارمول، نهر شاهی، شلگر، شورتیپه و زاری ده دغه ولایت نوری ولسوالی دی. عطا محمد نوری والی دی مساحت چباندی 10000 کیلومتر مربع دی او خلک په دری پښتو، ترکمنی او ازبکی ژبو خبری کوي. په دې خبرونه کې به زموږ میلمانه تاسو ته په بلخ کې د شویو پرمختګونو، د خلکو د ژوند شرایط او د ولایت د ستونزو په اړه معلومات ترلاسه او تاسو درنه اوریدونکو به هم هله ده چې تلیفون را وکړي او نه یوازې دا چې زموږ له ملمنو څخه به پښتنی وکړي بلکې د بلخ ولایت د چارو د شیګنې لپاره به خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د بلخ ولایت د خصوصي سکتور مشر زبیح الله اختری او د سیاسي او روانو چارو کارپو ډاکټر عبدالوکیل متین مو ملمنو دي. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې څو شی به ورسه اعلانوم چې زموږ ملمنه اول د خپل ولایت ارتباط لن نظرونه څرګند کین. اختری صاحب او متین صاحب بیا هم هرکلی. لمړی اختری صاحب زموږ اوریدونکو ته دا وایي چې د بلخ ولایت د خلکو ژوند څنګه دی، اقتصادي پچیشي اتکال لري، او بیا به وروسته په دې هم خبري وکړي چې امنیت څنګه دی او نوري چارې څنګه دي. مهرباني اول د خلکو د ژوند په اړه
تشکر کوم. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو کارکونکو ته
سلامات.
د بلخ ولایت هغه په افغانستان کې لومړی درجه ولایت ده چې د ولایت اقتصاد په درې بنسټونو ولاړ ده. اولن ترانزیت او تجارت، دوم توریزم او سیاحت، او دریمه درجه زراعت چې د دې ولایت خلک په باندې مصروف دي. په بلخ ولایت کې شکر الحمدلله د ښه امنیت د درلودو، یعنی د نسبی ښه امنیت د درلودو په لکبله د خلکو ژوند ښه روان ده او اقتصادي چارې او اجتماعي ژوند په ښه توګه سمبال ده انشاءالله.
بله مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب عبدالوکیل متین. تاسو ته په بلخ کې د خلکو اومده مشکل څه ښکاری؟
زه په خپل نظر تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلام
محترم اختری صاحب، ته احترامات تقدیموم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته احترامات.
سلامت.
لکه څنګه چې اختری صاحب ویل، بدون شک چې دا خبره چې دا کوم چې د خلکو ژوند ته تامین دی دا صحیح ده. ولې یو نقطه چې اختری صاحب اشاره کوي چې هغه زراعت دی، واقعا زراعت د مزال د خلکو د بس ولایت د لپاره ډېر مهم دی. اما د زراعت لپاره ضرورت د اوبو دی چې اوبو باید د خلکو ته ورسیږي. دلته متاسفانه د اوبو توزیع عادلانه نه ده. یو تعداد خلکو ته هغه عمر او برسېږي چې د هغه ځمکه څلور فصله کوي، ولې یو تعداد خلکو ته هغه عمر او برسېږي چې د درې سوه یا څلور سوه جریبه ځمکه ده شل جریبه کوي چې ایله د هغه شل جریبه ته د اوبو ورسېږي. که چېرته د اوبو توزیع عادلانه صورت ونیسي او د خلکو ته اوبه یو شان ورسېږي، یعنی سراو او پایناو سره په یو حل باندې شي، دلته دلته دوه کلمې چې یو ته سراو وایي او بل ته پایناو وایي، د پایناو خلکو ته حتی د سکول اوبه نه رسېږي، بېچارهګان د سکول د اوبو په امید باندې ناستي، ولې یو ته د خلکو هغه عمره اوبه لري چې بې حده ډېر زیاته. نو که چېرته دغه توزیع عادلانه صورت ونیسي، دلته یو ریاست په نامه د ریاست د تنظیمي آب باندې او د ریاست آبیاري په نامه باندې که چېرته ډېر خلک په درست ډول سره کار وکړي او وکولی شي خلکو ته اوبه درست ورسېږي، نو بدون شکه چې دلته به زراعت ډېر تقویه شي، ځکه ځمکې دلته ډېرې زیاتې دي، ډېر حاصلخیزه ځمکې دي او د خلکو ژوند به دوه چنده او درې چنده نه شي، حتی پنځه چنده به د خلکو ژوند ډېر
بله سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې له تاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې دغه ستونزه په عمده ډول د بلخ په کومو سیمو کې ده، اختری صاحب تاسو ووایاست لومړی دې ته په پام سره چې له یوې سروې سره سم د بلخ شپږ شپېته فیصده خلک په کلیو کې اوسي او ژوند ګزارې په زراعت ده.
بله و د بلخ ولایت دغه چې تاسو ویلی شپږ شپېته یا حتی تر اویا سلنه هم ویلی شو چې د خلکو ژوند د زراعت او مالدارۍ پر بنسټ ولاړ ده او د اوبو د مشکل واقعا ستونزه لرو. هغه اوبه چې له بلخاب یعنی د بند امیر نه راځي، دغه اوبه په مختلفو سیمو کې راتیریږي او دلته په اتلسو نارو کې له مخکې نه ویشل شوي وي. اوس دا نهرونه تقریبا څلور څلېرویشتو ته رسېدلي، یعنی په مسیر د لارې کې تنها د شولګرې په ولسوالۍ یا په کشندي او په دې نورو ځایو کې نور واړه واړه نهرونه هم د جګړې په دوران کې یا په مختلفو زمانو کې چالته تسلط د چارواکو زورواکو دا اوبه غصب شوي دي او هغه اوبه چې په اصلي تقسیم د خلکو لپاره موجوده وي، یعنی ویشل شوي وي، په هغه مقیاس اوبه نه رسېږي. دا یو واقعیت ده. خو د دې د جوړولو لپاره موږ یوه ډېره لویه پروژه د سمیک په نامه تنظیم کړې ده چې د هغه په اساس موږ د اوبو ویش بندونه سربندونه او وړه بندونه دا د جوړولو په حال کې یو او تقریبا تر اوسه 15 میلیونه نه پورته ډالر په دې پروژې لګول شوي دي او هیله ده چې که دا پروژه موږ سرته ورسوو وکړی شو د سراو او پایناو هغه تقسیمات چې له مخکې نه موجود وو دا سره سم کړو. نو طبیعي ده چې ډېرې ناخوالې موږ ته په میراث پاتې دي او غواړو چې په کراره کراره دا رفع کړو.
بله که څه هم ډېر وخت وتلی دی، لږ وخت نه دی وتلی، لا هم یعنی زورواک شته چې د ځینو کسانو چې ضعیف دي یا کمزوري دي د هغوی اوبه هم غصب کړي. متین صاحب، ډاکټر صاحب متین، ویلی شئ چې دغه ستونزه ډېره په کومو ولسوالیو کې ده؟
زه بیا ستاسو حضور ته سلام علیکم. زه د زورواکۍ د کلمې سره کاملا مخالف یم. د بلخ په ولایت کې زورواکۍ هیڅ وجود نه لري، ځکه دلته حکومت یو لاس دی او د یو لاس نه حکومت اداره کیږي. دغه د زورواکۍ کلمه دغه صرف یوه بهانه ده او خداله چې داسې وایي چې دلته برخورد دوګانه دی کنه. د زورواکۍ کلمه دلته هیڅ ارزښت نه لري. دا د یوه دون دغه خبرې چې ما مخکې وکړلې، دلته د چاربولک ولسوالۍ، د چمتال ولسوالۍ، د دولت آباد ولسوالۍ، دغه هغه ولسوالیان وي چې همیشه د اوبو د څښاک د اوبو سره مشکل ګریوان دي. ما مخکې وویل چې یو څوک د درې سوه جریبه ځمکه لري خو شل جریبه تې کري، اوبه نه ورسېږي، د څښاک اوبه نه ورسېږي. دغه درې څلور ولسوالۍ د بلخ ولسوالۍ په شمول د چمتال، چاربولک او دولت آباد ولسوالۍ، یعنی دلته کېدای شي چې د اوبو پروژې عملي شي. اوبه په بلخ کې ډېرې زیاتې دي. که چېرته دوی وایي چې هغه اوبه چې د بلخاب نه راځي او دغه اتلس نهره چې د اجدانر په نامه دغه منطقه یادوي وایي چې دغه اوبه کفایت نه کوي. نو هدي عقل دي او درې څلور واټر پمپو یې ښودل او د عمود دریانو د اوبو راوستل د چابولک او د بلخ خواته لکه چې جماعت په یو وخت دلته کلي او د مزار ته د اوبه راورسولې په ډېره سادګۍ سره د اوبه راورسولې. دوی هم کولی شي چې یو نار اوبه د هغه دی لکه نور هېڅ نه کېږي. دا حد عقل د واټر پمپو واسطه باندې دغه اوبه دغه منطقو ته راورسوي او دغه خلکو د ځوان سره کومک وکړي. کومه چې دا به ډېر اوچته خبره نظر دی چې موږ دلته د زورواکانو اوبه سنه کړي. زورواکي په بخ کې وجود نه لري اصلا.
یعنی تاسو وایئ هغه خلک چې په زور د نورو اوبه غصبوي هغه له هغو سره د حکومت ملاتړ موجود دی؟
نو که حکومت ملاتړ وسنه نو هیڅ بیا وایم چې هیڅ زورواکي په بلخ کې وجود نه لري چې هغه د بلخ د ولایت د اوامر نه سرکشي وکړي او هغه د بلخ د والي نه اطاعت ونه کړي. زه په دې خبره به اختر صاحب هم راسره موافق دي. زه امیدوارم چې زما بحث د اختر صاحب سره خدای نه وسته په ټچ کې واقع نه شي. هغه په دې اختر صاحب په دې زما ډېر ښه پوهېږي چې د بلخ په ورځ کې هیڅوک داسې نشته چې هغه د بلخ د والي د امر نه مستثنا وي او د بلخ د والي امر دی ونه مني.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسې هم کولای شئ په دې بحث کې ګډون وکړئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د بلخ ولایت د خصوصي سکتور مشر ذبیح الله اختری او د سیاسي او روانو چارو کارپو ډاکټر عبدالوکیل متین څخه د بلخ ولایت په ارتباط پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0909203540. بیا وایم 0909203540 او یا هم 0922255 دا ولایت په ولایت پروګرام دی او تاسو له ازادي راډیو څخه اورئ. که د بلخ ولایت په ارتباط پوښتنه لرئ زموږ له میلمنو څخه یا د دغه ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره نظر او وړاندیز لرئ نو کولی شئ څو شېبې وروسته موږ ته ټلیفون وکړئ. اوس اول اختری صاحب ته نوبت ورکوو چې د ډاکټر صاحب متین په څرګندونو دوی څه وایي. اختری صاحب مهرباني.
ما دا چې ویل چې سابق نه یعنی له مخکې نه دا د اوبو په مورد کې په سراو په منطقو کې دا غبن شوی چل ورته وایي زور ورته وایي دته غبن ورته وایي په هر شکل چې ده. یعنی موږ ما مخکې درته ویل چې
نو ولې تاسو مخه نه نیسئ هغه خلک چې زیاتی کوي؟ بله
تقریبا څوارلس ناره پکې جوړ شوي. یعنی د دغو جوړول او بېرته تنظیمول هغه پروژه چې په دې باندې روانه ده موږ په مدار مدار په باندې کار کوو چې دا سربندونه پاخه کړو او اصلي معیار ته یې بېرته ورسوو. نو دا زه فکر کوم چې یو مشکل ده او د دې د رفع لپاره موږ د یو وخت لپاره هم ضرورت لرو او د بودیجې لپاره هغه بودیجه چې موږ په دې باندې مصرفوو طبعي ده دا باید مرکزي دولت د موږ لپاره راکړي. او هغه خبره چې ډاکټر صاحب وکیل متین وکړله د لمان له ډېر ښه خبرې چې د آمو سیند د اوبو د راویستو لپاره د داود خان مرحوم په زمان کې یوه ډېره لویه پروژه د $2 میلیارد په ارزښت تنظیم شوې وه چې دا اوبه باید د سیمو ته راپورته کړي د بلخ ولایت ډاګو او کوچو سیمو ته. هغه پروژه په هغه زمان کې د ون د ثور انقلاب په راتلو سره دا پرچه وشوله تر ننه پورې او $2 میلیارد تر اوسه هم څوک نه مني چې افغانستان ته ورکړي د دې پروژې لپاره. نو دا داسې یوه وړه پروژه نه ده.
بله صاحب. اختری صاحب یوه اوریدونکې محب الله را لیکلی دی په ایمیل کې وایي د بلخ ولایت په ختیځ کې د سجادی او کمپیسقی سیمه کې هر کال سیلابونه راوځي او تیر کال یې هم 14 کسانو ته مرجوب لواړوله او د یادو سیمو اوسیدونکي وایي چې راتلونکي کال کې به هم له ورته ستونزې سره مخامخ شي. دوی ته څه وایست؟
دا سوال چې دا لیکه سمه نه و سم پوه نه شوم.
بله دا اوریدونکی وای د سجادی او کمپیسخی په سیمه کې هر کال سیلابونه راوځي. دی وای چې تیر کال هم 14 کسانو ته په دې سیمه کې د سیلاب له کبله مرجوب لوا وشتله. وای دا خطر شته چې راتلونکی کال بیا دا ستونزه تکرار شي.
د سیلابو د راوتلو وجه دوه اصلي علتونه درلودل. یو دا و چې دا سیلاب تنها شکل نو راغلی دا په زنګولو کلونو دا د سیل لاره وه خلکو په دې لاره کې کورونه جوړ کړل متاسفه هم پلان شوي کورونه او هم نا پلان شوي کورونه چې د سیل په مخه کې جوړ شول یوه د بل لپاره مثلا دا لاره د اوبو بنده کړله دا علت د دې شو چې په ډېره یو وسیع ساحې کې یعنی 18 کیلومتره شاوخوا سیمه ده چې دا د سیل په مسیر کې دې کې خسارې رامنځته شوې لکه کمپ سفی سجابیه لکه قلعه قلماماد لکه پخپله میدان هوایي هغه ترمینل چې موږ پروس کال نوی جوړ کړی و مخکې له دې چې هغه پرانیزو هغه کې نیم متر سیل اوبه ولاړې شوې یعنی دا هم د موږ لپاره هم یوه لویه خساره او د دولت لپاره هم څه کال موږ د دې لپاره یو ډېر لوی کمیسیون هغه والي صاحب توظیف کوي ما تر ریاست لاندې او موږ دغه فني کمیسیون ساحې ته په تقریبا یوه نیمه میاشت ساحې ته ولېږل او دوی ډېره ښه یوه سروې او ښه ډیزاین رامنځته کړه چې تقریبا پرون له اولمه ورځ هم په دې باندې موږ یوه جلسه درلودله له مرکز نه هم موږ انجینران ورته راغوښتي دي چې د دغه سیل مسیرونه راته جواد کړي او د دې لپاره بیا موږ بودیجه پیدا کړو چې دا کار وکړو زه دا وعده دی اورېدونکو ته لنډ مهال کې نشم ورکولای په دې چې موږ د دې لپاره نه تر اوسه بودیجه لرو او نه دا نقشه لا پروسه سم تنظیم شوې مګر اجاله تندې د یو څه مخنیوي لپاره موږ بعض اقدامات کړي مثلا د ایصاف د وسایطو په وسیله هغوی ته موږ وظیفه ورکړله او هغوی هم راسره ومنل چې بعضې مسیرونه دوی د اوبو لپاره خلاص کړي خو اساسي چاره به یې دا وي چې موږ په دغو ښارګوټو کې چې نوي جوړ شوي دي اساسي فیلبرونه یا د خوړونه جوړ کړو چې په هغه کې سیل وګورو کې دا یوه چاره او دومه چاره یې دا ده چې موږ د غرنیو بوټو د کرلو پروګرام یعنی د پستې د کرلو پروګرام په غرونو کې دا له زراعت سره پروګرام کړی او دبلیو اف پی د دې پروژې لپاره موږ ته غنم راکوي د کار په مقابل کې چې موږ کولی شو چې د دې پروژې په اساس وکړی شو چې دغه اوبه چې په لوړو ساحاتو کې باران تویی دا لاندې را نشي یعنی د دې کموالی هلته تضمین شي په غره کې او د په هغو اوبو باندې بېرته بوټي شنه شي دا غرونه هم موږ سمسور کړو یوازینی علت ډېر عمده دا ده چې په غرو کې بوټي او د پستې بوټي حتی په مختلفو زمانو کې وهل شوي دي او دا کم شوي دي دا اوبه ډېر راځي یعنی دوه علت اساسي په دې کې موجود وه
بله ډیره زیاته مننه کور ودان یو اوریدونکو لرو نوبت به دته ورکو ګورو چې دوی لکم ځای ټلیفون کړی مهرباني مهرباني وکي ازادي رادیو ده تر ولایت په ولایت پروګرام متاسفانه چې خبرې نه کوي که څنګه आवाज نه اوري خیر زبر ټلیفون شمیر اعلان کوم بل اوریدونکو ته بیا نوبت ورکو 0992235040 بیا هم 0992235055 بیا ووري 0992235040 او یا هم 0992235055 مهرباني وکړئ ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عبد الله ما قبلنا
مهرباني کوي عبد الله صاحب
افریسه نن د ما یو پښتنه ده مالیم سی باطا چې لاس کاله کیږي د مزار شریف والی ده تر اوسه هم د لاسره وې د سړي اکثره چاره مې اسان چې جوړ شوی دي چې جوړ شوی دي تاسو جلان ولت دې کار کوي دې هم د لاسره وې چې دې ته تیرو لاس کولو کی
صحیح کور دې ودان چې ټلیفون مو وکوبل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو لطفا رادیو ټیټه کوي او د ټلیفون لاري را سره خبرې وکي بلې صاحب او رومې ربانی لکم زه خبرې کوي
درزګان را ډیر اوتور سره خپل محمد خبرې کوم ما دا وادي صاف دا پښتنه چې د بخت او بلې کې څو ورسوالي د مخالفینو په لاس کې دي
او تو ورسوالی دا
بل سه مطمئنه وسالته ولسوالی په مخالفینو په لاس کې نه دی دوی مخکی ول چې بلخ امنیت ډیر شته بل اوریدون کې نه نلرو خیر اختری صاحب تاسو دوی ته جواب وایست چې د بلخ دیوالی په ارتباط درلوده
دی راوت نو ورور سلام علیکم په بلخ ولایت کې الحمدللہ سوارلس ولسوالی لرو چې ټول یې موږ په لاس کې دي دلته د دښمن تعداد موږ ته معلوم ده 213 نفر دښمنان موږ په نوم او ولد سره پیژنو چې هغه یعنی هغه تعداد نه ده چې هغه به له موږ نه ولسوالۍ امنیت یا چارې په لاس کې ونیسي دلته موږ په اوزا باندې موږ پولیس امنیت او اردو کاملا تسلط لري او الحمدلله په جز د بعضې پیښو چې هغه مثلا څو ورځې مخکې دلته انتحاري پیښه وشوله له هغه نه انکار نه کوو دا په څو کلو کې یوه پیښه وه نور داسې امنیتي مشکل موږ نه لرو
بله صاحب عبدالله چې له کابله ټلیفون کړی و وایي د بلخ د والی لاسته راوړنې یا بریاوې څه دي دوی وایي چې ځینې څلور لارې جوړې شوي هغه هم خلکو جوړې کړې دي
زه فکر کوم هغه بودیجه چې د ټول افغانستان د ولایتو لپاره په نظر کې نیول کېږي هغه موږ ته هم په نظر کې نیول کېږي خو زه فکر کوم د هغه سم استعمالول او خه پیسې په ځای لګول به چې د بلخ ولایت ته یو نوم ورګټلای دا او د خلکو همکاري زه هیڅ کله نشم هیرولای واقعا خلکو ډیر زیات کار کوي او د خلکو د کار په مورد کې موږ به خصوصي سکتور به انکشاف لپاره واقعا ډیر هڅې کړي او له دوی سره دائما هم موږ مرسته شته هم د دوی مرسته له دولت سره شته او موږ له دوی نه ډیر زیات غيو شکر ګویان یو په دې چې واکان سکتور خصوصي ډیر کار کوي دولتي مرسته هم هغه کومکونه چې موږ سره رسیدلي پر ځای لګیدلي هم د حساب اختیاري بودیجه هم د غیر اختیاري بودیجه
بله صاحب مننه ډاکټر صاحب متین تاسو په دې برخه کې څه وایست دا پخپله دی یو والی یا دی وی سیمې د چارواکو کامیابی نه ده چې د خلکو مرستې جلبوي دی هغه نورو کارونو په باره کې چې د دولت له بودیجې په بودیجې باندې په بلخ کې اجرا شوی دی پیغام اډم که تاسو نظر لرئ مهرباني وکړئ
هغه پروژه چې اخري سبا چې 2 میلیارډ ډالر د اوبو مسالې لپاره هغه پروژه کوم چې د خښتپین را شروع کیږي د کندوز نه او په انخوي باندې ختميږي دا د دې څنګه غلطه کیږي دا پروژه ځانته یو پروژه کېږي چې ولنده پروژه دا به شاید 10 میلیارډ ډالر ضرورت لري نه 2 میلیارډ ډالر ضرورت لري دا پروژه باید هغه څنګه غلطه نشي دا دیو دوم د سیلبر مسله چې هغه واقعا د سیلبر مسله په مزار شریف په خار کې ډیره حیاتی او ډیره مهمه مسله ده هر کال چې سیلاب راوځي اخترې سي د اداره چې اوس کوي د هر کال د اداره کوي ولې او د دې مسلې مشخص مسؤلیت خپل د اخترې سي په غاړه باندې دلته د بس پر اډو کې هم چې هغه متوازن پروګرام کې نشي او د دې سره دا باښونه کیږي ولې په دې قسمت کې اوس د وای چې موږ انجنيران راغوښتي دي نو چې دا اوس مې انجنير راغوري هغه به څو وخت ډیزاین شي هغه به څو نقشه شي هغه به څو وخت راځي چې بیا به څو خلک به سکل بیا سیلابري بل کال بیا سیلابري او دې هر کال د اداره کوي د کوم چې کچته د دیو کوونه د سیلاب په مخنیوي دا کار به ډېر وخت شوی خو متاسفانه نور غریب خلک دي او سیلاب وړي دا تلو کال کې دا سیلاب راځي او په هغه تلو کال کې اختر سلام دغه هزارات کې هیڅ یو تغییر پکې نه راغلی امیدوارې مې چې څه کار لږ جدي عمل وکړي له اوسه پورې یو مې ځو مې چې سیلاب راځي دا پاتې نه
او بیا خو واوري وري بیا خو دا کار هم نکېږي د واورو وخت
دی ځکه خو کار نه کیږي اوس نو د مېش وخت اوس نو د مېش وخت چې دی کو وواړی د خلک د دغه سلام نخلاص کی نخلاص ولا شي زه امیدوارم چې اخترې ته په ټول مسولیت سره په ټول تاسو مسولیت سره د خدای د پاره دغه کار وکړي نو دا به ډیر ښه بل مسله چې اخترې ته وایي چې د بس په اړه چې د مخالفینو شمېر 213 نفر دی زه فکر کوم دا یو څه مبارکه ده چې د وکړه چې د دقیقې فائدې وایي ځکه هلته د مخالفینو شمېر به په دغه څو ولسوالیو کې ډېر زیات دی. صحیح ده، ولسوالۍ به په لاس کښې د هغو نه ولسوالۍ به د دولت په لاس کښې دي، ولې اطراف د ولسوالیو خپله هغه د منطقې خلک خپله د منطقې قومانداران ولسوالان د دغه مشکل سره مخامخ دي. په کې شولګر کښې هم مخامخ دي، په چمتال کښې هم مخامخ دي، په چارګوله کښې هم مخامخ دي، د دولت آباد په اطرافو کښې هم دغه مسئلې سره مخامخ دي، د کلدار په اطرافو کښې هم دغه مسئلې سره مخامخ دي. که داسې موږ وایو چې د بلخ په ولایت کښې کامران مخالفین نشته، دا به څه اشتباه وي، او د بلخ په ولایت کښې مخالفین په یو اندازې پورې شته، اما نه په دغه اندازه چې اختري صاحب ته دغه شمېر واخېستو. پاتې شو راځو د بلخ ولایت کښې لاسته راوړنې. په دې کښې هېڅ شک چې د بلخ په ولایت کښې لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي، په یوه اندازې پورې هېڅوک د دې نه سترګې نه شي پټولی چې د بلخ په ولایت کښې د کار نه شوی، د بلخ په ولایت کښې کار شوی دی، په کافي اندازه سکتور خصوصي کافي اندازه کار کړی دی، او دولتي سکتور هم په کار کړی دی. ولې دغه دولتي سکتور چې دغه کار کړی دی ډېر بې کیفیته کار دی. دغه سړکونه چې قیر کېږي، اول خو یو لاک کښې داچول کېږي، هغه دویم لاک څو چې هغه یو لاک تقریبي دي، بیاته هغه دویم لاک چا چې هغه وخت بیا تقریب شوی وي. دوم دا چې هغه ماشینري هغه وسایل چې د سکتور دغه سړکونه جوړوي، نو د هغو وزن د دولس ټنو نه تر پنځلس ټنو پورې دی، زیات نه دی. او کله چې دغه سړک جوړېږي په ده باندې پنځه دېرش ټنه څلوېښت ټنه مواد نه ډک موټر پرې تېرېږي. هغه سړک اوس دي اختري صاحب وګوري چې دغه سړک چې د کابل شبرغان عمومي سړک دی، او د تر کېدو نه شپږ ماشینې شوي، بیا د یو مسؤول په صفت سره راووځي او دغه سړک دې وګوري چې اوس په دغه سړک کښې څومره لوړې ژورې دي، دغه سړک کښې څومره هغه په حساب سره سړک بغون شوی دی، ځکه چې هغه وزن چې پرې ګرځېدلی دی هغه دولس ټنه دی، ولې موټر چې پرې تېر شوی دی هغه څلوېښت ټنه یا پنځه دېرش ټنه موټر دی. او د دې نه قصه یوازې دا ده چې اصلا سړک یې حلقوي د شهر باید چې د شهر نه بیرون تېر شوی دی، اوس شروع شوی دی، اوس هغه هم د سړک د شهر د داخل نه تېرېږي، چې دا هم اصلا به کوم ارزښت به ونه لري. ښه دا وه چې د بلنتراج موټر دپاره، د ترانزیت موټر دپاره، د سړک د شهر نه بیرون یو حلقوي سړک تېر شوی دی او په یو جب تنا سره جوړ شوی دی، ځکه د سړکونو نویت به زما نه په اختري صاحب ډېر ښه پوه شي چې هغه رئیس خدمات تخنیکي دی. سړکونه سړک درجه اول دي، درجه دو دي، درجه سي دي او درجه چار دي. معمولا په ښار کښې درجه د سړکونه کار کېږي چې دغه ارتباطات سره د ښار ته من ورسوي، نو کیفیت د کار فوق العاده ټیټ دی. او دا چې د بخ والي په دې توانېدلی چې سکتور خصوصي تشویق کښې راجلب وي، کښې په دغه کار کښې دوی واقعا موافقه دي، سکتور خصوصي سره ډېر زیات کومک کړی دی، ولې د دولتي سکتور کار
ډېر ضعیف کار دی. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. اوس به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو. آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام دی، مهرباني. وعلیکم السلام. له کوم ځایه خبرې کوئ؟ آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
دا دې مشر خو دې ډېر کمزوری د کار نه کېږي، دا ولې خلک خو دا چې دي چې غږ هم نه کېږي، دا ولې لا څه چل ده
څنګه وبخښئ
د ټولو مختیوانو دا وایم چې بیاس کښې ډسکر ځای کښې لا ډېم جوړ کړي مشر دومره اوبو ته ضرورت ده، هلته چې خبرې مه کوه.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني وکړئ. د بلخ ولایت په ارتباط کښې پوښتنه لرئ نو آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. آزادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالحکیم جاید کابل نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ عبدالحکیم صاحب.
د ما خو دا مثال دی چې طالبانو خپله دوره کښې په کټ یو علاقو کار ښه کړی دی چې عبدالعزی هلته څه امریکایي هغه ایراني جاسوسان یې مردار کړل په مزار کښې، ایران د مزار ولي په کټ د ایران د جاسوسۍ په خاطر چوکونه دي هغه د ایرانیانو په هغه مسما کړي، دا کار دی. بله دا خبره دی چا ته چوبو وېش هغه صحیح نه رسېږي، نو هغه د کرزي په ځای که د ایران امر راوړي نو ایران چې امر ویل کړي اتهامات ایران مربوط دی، که امر ویل کړي هغو به صحیح تقسیم کړي.
صحیح، ستاسو نظر. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، نه تلفن قطع شو. خو خیر، یو بل اوریدون که په فیسبوک لیکلی وای د بلخ ولسوالۍ څلور لاره کې د وزیر محمد ګل خان په چوک باندې د دریو کالو را په دې خوا کار پیل شوی، خو لا هم نه دی بشپړ شوی. علت یې څه دی چې دا کار دومره ځنډیدلی دی؟ اختری صاحب دوی ته که تاسو ځواب وایست.
تشکر کوم د حکیم مجاهد صاحب ورور په جواب کې باید ووایم چې دا د دوی شخصي نظر ده. کار دلته په ملي سطحه د خلکو په ګټه روان ده. زه فکر نه کوم چې موږ ګاونډي ودونه په موږ باندې دونه اغېز ولري. او پات شو د څلور لارې په ارتباط، دغه څلور لارې چې په بلخ ولایت کې د وزیر محمد ګل خان په نامه د اداري مجلس لخوا تصویب شوې ده. د دې پیسې او جوړونه باید خپله خلک چې مینوال دي دوی وکړي. د دغو خلکو یو چا سره قرارداد کړی ده او دغه قرارداد د هغه ساحې ځمکوالو سره څه مشکل ورسره پېښ شوی و، باوس د دې چې د ولایت په سطحه موږ دا جنجال ورته حل کړی و. اوس له قراردادي هغه څوک چې جوړي له دې سره د پیسو د رسولو نه رسولو بعضې مشکلات په خپله د خلک ورسره مواجه دي. درې کاله نه کېږي، زه فکر کوم پروس کال دا کار زه په خپله د پرانیست په غونډه کې مشترک وم. ډاکټر صاحب متین هم هلته اشتراک درلوده او دا یو کال کېږي دا کار په زنګ زنګ روان ده. خو په هر صورت د وزیر محمد ګل خان په نامه څلور لارې د ده په نامه نومول شوې ده او مینوال کولی شي په هغه کې بسپنه وکړي او هغه قرارداد چې په خپله یا سیمه ایز د خلکو د پیوستون شورا لرو، هلته د سولې شورا ده، هغه هغې ته مراجعه وکړي او په دې کې ونډه واخلي. هغه کار د خلکو په لاس ده.
بله صاحب. ډاکټر صاحب مچین، په تیره خپرونه کې چې موږ د بلخ په ارتباط درلوده څو میاشتې مخکې، په هغه کې ځینو اوریدونکو له خپل سرو وسلوالو شکایت درلود. په تیره بیا په هغو ولسوالیو کې چې پښتانه یې اوسیدونکي دي، اوس دا ستونزه شته او که نشته؟
بیا هم وایم چې اوس تیرم خو له خپل سری وسلوال په بلخ کې وجود نه لري. لکه ما مخکې د زورواکۍ کلمه سره چختلې وه چې په بلخ کې زورواکان شته، نو دلته زورواکان هم نشته دی او خپل سری وسلوال هم ورسره. دغه د محلي پولیسو په ایجاد سره چې دغه ایجاد شوي دي، تر یو ځای پورې دغه مسله په ښه شکل سره تمامه شوې ده. او داسې خودسره مثلا نفر د بلخ ولایت کې د خدای په بدل بیا نشته دی.
بله صاحب. یو بل اوریدونکي په نوم دی محمد لیکلی دی، وای په بلخ ولایت کې د څارویو د حلالولو لپاره کوم مصلحت نشته. اختری صاحب دوی ته څه ویلی شئ مخکې تر دې چې دې ته ځواب وایست؟ یو اوریدونکی په ټلیفون کې دی، ما کو چې د دوی مصرف ونه شي. اول د دوی نظر څرګند کړئ، مهرباني. سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ. صاحب صدیقی صاحب مهربانی.
مر صدیقی صاحب پکتیا ولایت اریو زاده ولسوالی نن تاسو زحمت دي کوم سلامونه احترامات باندې کوم
مهربانی صاحب
تاسو ته
کور دی ودان مهربانی وکي.
کاروان صاحب ملمنون مې و ده کنه دی چې د مزار شریف ولایت یا بلخ ولایت درې بندرونه لري چې کلیپ دی، یو پچ گزر دی، یو دی رتون بندر دی. دغه بندرونو په حاکې چې دی معلومات فیل کړي چې هغه دوه بندرونه اوس بند دي، خلاص دي. ایراتون خو خلاص دی، ایراتون هغه ته بندر ته ریل ګوډه دي تاجکستان راتلو، هغه په حاکې دی اوریدونکو ته معلومات فیل کړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې د مزار شریف یا د بلخ ولی ډېره موده پاتې شوی دی، پوښ مې دا څه وجه دی؟ دا یو خلک غوړي چې دا یې ولي وي او که د زوکه په حساب دا یې خبرې کړی دی. دا څو پوښتنې
صحیح ده. مننه، خوشحاله اوسې. کور دې ودان. اختری صاحب مهرباني وکړئ، دوه پوښتنې ډېرې شوې.
ډېرې ښې پوښتنې وکړئ.
مهرباني.
د ورور واخن ښې پوښتنې وکړي او دا سړی په بلخ کې ډېر وارد ده. اول خو د مسلخ جواب درکم چې خوشبختانه په دولس جری بزمکه کې د ښار نه د باندې مخ په شمال، یعنی په تقریبا څلور نیم کیلومترۍ کې نوی مسلخ جوړ شوی او د جوړېدو په حال کې ده. د دې بودیجه هم د زراعت وزارت د کرنې د وزارت لخوا نه تنظیم شوې وه او ځمکه ورته په اختیار کې ورکړل شوې ده. کار پر روان ده. یعنې دا به موږ په پخه او اساسي شکل جوړوو. دا یو پوښتنه جواب. او دوم د حیرتان بندر، د تاشګزار بندر او د کلفت بندر په مورد کې، د کلفت بندر د ګازو د صادرولو لپاره کارېده د داود خان په وخت کې او وروسته تر د کارمل تر زمانه او د تر یو زمانه پورې چې ګاز موږ صادرو ترکمنستان ته، هلته پول په هغه باندې شته په سیم باندې او نلیکه ده. په دې نلیکه کې موږ د شبرغان ګاز صادر.
بله صاحب، تلیفون مو لکه چې آواز مو قطع شو. په هر حال د شاغل زبیح الله اختری تلیفون لکه چې قطع شو، دوباره کوشش کوو چې ور سره تماس ونیسو. بله بله، اوس ستاسو خبري اورو. مهرباني اختری صاحب،
ما د تاشګزار او د کله بندر درته ویلې. تاشګزار بندرونه فعلا متروک دي. اساسي بندر په بلخ ولایت کې حیرتانو بندر ده. اوس موږ غواړو چې هغه لار چې د ترکمنستان بندر یعنی آکینه د میمنې په ساحاتو کې ده، هغه ونښلو تاجکستان ته، چې په هغه مورد کې به تاسو اورېدلي جمهور رئیس د دوی سره قرارداد امضا کړی ده. نو په دې هغه کولای شو چې موږ یو ترانزیتي ریل لیکه له ترکمنستان نه تر تاجکستان پورې وغځوو او له ترانزیت نه ګټه واخلو. د وچ بار لپاره موږ څلور پورته د حیرتان بندر په سیمه او دورایی یا نایبابات یا د محمد جان خان وردک په سیمه کې او د هوایي ډګر په سیمه کې څلور پورته موږ جوړ کړي دي، چې په څلورو ځایونو کې هلته وکړی شو موږ تخیه او بارګیری د اجناسو وارداتي او صادراتي انجام کړو. خو هغه دوه بندره چې دی ورور یاد کړل، هغه متروک دي تر اوسه پورې. ګرچې ما زه پخپله له وزیر صاحب د تجارت احادي صاحب سره لاړلو، هغه بندر د کلفت مو له نږدې ده وکوته او دا ایډیا یا دا مفکوره موږ ټولو ته ورکړې ده چې که هغه بندر د مواد نفتي لپاره موږ وکاروو، کېدلی شي له ډېرو خطراتو او ډېر تراکم د اجناسو له په حیرتانو کې موږ کمی راولو. نو
هلته به بیا پل نه وي،
څه وخت په دې توانېږي؟
نو هلته خو به بیا پل نه وي که څنګه؟ پل شته
د نلیکې لپاره پل ده، یعنې په هغه باندې موټر او ریل نه تېرېږي، فقط نلیکه تېره شوې ده. په تنګ کې کولای شو موږ د پټرولو ډیزلو او ګاز لپاره هم نلیکې تېرې کړو او دا کار وکړو. یعنې دا به د دولت ته تصمیم پورې اړه لري چې که دولت تصمیم ونیسي دا بندر راته پرانیزي، په اول قدم کې به 93 کیلومتره سړک د کلفت موږ ته راپخیي او بعد له هغه به په دې باندې موټر تګ او راتګ کوي، چې دا لاره د آقینې نه هم لنډه وي او د حیرتانو نه هم د نفتي موادو لپاره لنډه راځي. په دې کې هغه نفتي مواد چې له بالتیک نه په ریل کې رابارېږي یوه هفته نور هم وخت نیسي چې له دې بندر نه تر حیرتانو پورې ورسیږي. او هلته چون تراکم او ازدحام د ترافیک د واګونو ډېر ده، نو ډېر وخت نیسي چې افغانستان ته داخل شي. نو په دې باندې موږ دا پروپوزال یا وړاندیز کړی ده د دولت لپاره، د تجارت وزارت او مالی وزارت ته، او شخصا خپل وزیر صاحب مې په دغه دا د بلخ په لارې کلفته بیولی ده په موټر کې چې دا لاره وویني. او موږ کرار روانې تقریبا 10 کیلومتره دا لاره موږ بدل سازي کړې ده، چې په دې وتوانېږو چې دې لپاره دولار یا پانګوال پیدا کړو چې دا راته پیسې راکړي او دغه سړک موږ جوړ کړو او دا بندر که پرانیزو د افغانستان د اقتصاد لپاره واقعا ډېر زیات مفید ده.
بله صاحب، یو پوښتنې بل هم پاته شوه د بلخ د والي په ارتباط.
د بلخ د والي په ارتباط نو زه به یو ټوکه ورسره وکړم چې هغه ما نه ده تعین کړی، هغه دولت پوشه، کرزی صاحب پوشه، تعینول پوشه، او دا چې خلک ته ملاتړ لري دا یو واقعیت ده.
بله سب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري او په دې خبرونه کې د بلخ په باب زموږ بلمنه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که نظر لري د بلخ د چارو په باب هم ټلیفون راوکئ. همدا اوس یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب،
پروگرام چی دی؟
پروگرام واوری، بیا ټلیفون راوکئ. کور مودان بیا بیا وایي چې ولایت په ولایت پروگرام دی او په دې خپرونه کې د بلخ په ارتباط له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ډېر به خوشحاله شو چې د بلخ ولایت اوسیدونکي ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د خپل ولایت د ستونزو په باب پوښتنه کلري او یا هم د ستونزو د حل کولو لپاره نظر لري، نو خوشحاله بسو. اوریدونکي له روزان معرفي کوي.
سروان سلطا وسته میمنو ته سلامونه کوم.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
زما یو پوښتنه ده، یو نظر ده. پوښتنه مې دا ده چې زه د چمتال ولسوالۍ څخه زنګ درته وهم. تا آخري سفته دا ووایه چې مثلا د چمتال پر سیند باندې چې کوم پل جوړ دی، د علیزو د نوشار د علیزو په برابر باندې، دغه تقریباً شپږ کاله مخکې زما په یاد دي چې دلته یو وکیل زاله په نامه د حمارا داخل دا افتتاح وکړه. دا کار ولې پاتې دی؟ په اوس وخت کې دغه لیکونو کې نه کشتی شته نه پل شته، دغه خلک چې تیریږي یا زنانه دي یا ماشومان دي، په دې یخ کې سهار وخت اخو ته پرې وځي، اخو ته بیا موټر ولاړ دي. ولې په دې کې دا جلسوزین هسته؟ ولې د نورو ځای پروژې منظور کېږي؟ دا زموږ د پښتنو منطقه ولې داسې بدنامه ده؟ ولې خدمت نه کېږي؟ او بل دا چې دغه دوه کسان چې تا مېلمانه کړي دي، دا خپله د والي تر تاثیر لاندې خلک دي. دوی هسه چې واقعیت هغه ویلی هم نه شي، او که چېرې ووایي واقعیت کېدی شي په دوی باندې یو مشکل هم په دوی باندې جوړ شي د والي صاحب له خوا څخه. والی صاحب هغه ظالم سړی دی چې مونږ ته معلوم دی چې ظلم
مننه. بس
ډېر خلک
نظر دی واوریدل سو. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو، خصوصا دی پل په باره کې به څو شېبې وروسته اختری صاحب درته ځواب درکړي په شرط دی
چې خلک مونږ ته نه مننه. کله کوم چې مخان همدر زوی دی یا غل رحمان په نامه چې مخکې نه مو دې څه خلک څنګه؟
صحیح سو، ډېر مننه. کور دی ودان بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده. متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو. بله ټلیفون قطع شو. خیر اختری صاحب، دوی ته وایسته دی علیزو دی پل په باره کې ځواب ورکړي.
دا ورور ته زه سلامونه وړاندې کوم. په یو مورد کې چې دی وایي دی د والی دا دواړه چارواکي دي او د والی تر تاثیر لاندې دي. زه فکر کوم تاثیر به داسې نه وي چې حقیقت سړی کتمان کړي. پاتې شو دا چې د علیزو پل واقعا دا څو واره ځنډېدلی دی. د دې بشپړه پیسې او تمویل پی آر ټی مونږ ته کاوه. پی آر ټی دا موضوع څو واره را سره پلان کړه، شروع یې کړله، بیا په سیلابو کې بنده شوله، بیا پیسې راغلې. خو مونږ دې ورور ته به معلومي چې یو ډېر لوی مجبوریت هغه دا لرو چې پیسې په خپل لاس کې نه لرو، او خلکو ته مونږ ولاړ یو چې باید پیسې ورته را پیدا کړي. او دا شي
نه، دوی وایي چې هغه پیسې چې لري هغه هم داسې منصفانه نه مصرفوي. مثلا یوې سیمې ته زیاته توجه کوي، یوې ته کمه توجه کوي. اختری صاحب، لکه چې بیا هم ستاسو په ټلیفون کې مشکل پیدا شو. خیر ډاکټر صاحب متین، تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
زه بیا هم دا ورور ته چې دا تهمت وکړه د دې د پوسو د دې د دوی ځان کوجا
ولې
هر هغه څه واقع شي دي. ما په رد سره ول د دې راشي د اقل
بنه. ډاکټر صاحب فکر کوم ته دوستا سره خبرې اصلا نه وی اوریدلې، په غوړې ستا سره خبرې نه وی اوریدلې. خیر ده، اوایي خبرې وکړه. مهرباني.
خیر اوایي خبره چې وکړ زه کوشم دا اذن کوم چې خبرونه کې او به زه په چا باندې ټوماتوم راګین. زه دا خبرې چې ډېرې مهمې دي، تروان صاحب د مزار شریف د ښار د بهبود لپاره دي او هغه د مزار د ښار لپاره ډېر زیات حیاتي ارزښت لري. یو د مزار د ښار نه د شین کمربند تاوول چې د مزار د ښار د آب و هوا ته تغییر ورکولو په خاطر باندې چې د مزار آب و هوا ډېره نامناسبه هوا ده، او یګانه علت او موجودیت یې هم دغه د شنه کمربند نه موجودیت دی. دا چې مخکې اختر سیب چې موږ د مسلفونو په ارتباط سره هر څومره چې مسلفونه دغه شیان جوړ شي، ولې که د ښار د شین کمربند راتاو شي د شار هوا د تغیر
ونه البته اختری صاحب دې پستو دې کرلو یادونه وکړه
هغه د شار کانالیزاسیون دی د مزار شریف یو متمدن ښار دی او د دې ښار د جوړېدو تقریبا پنځه کاله یا شپږ کاله کاله تیریږي چې دا ښار جوړ شوی دی او تر اوسه پورې دا ښار د کانالیزاسیون خاوند دی دلته ټول هر هغه څه ټول فضله مواد د ځمکې لاندې دي او د سکولو د اوبو سره ګډېږي او دلته کاملا د سکولو اوبه غیر صحیح دي زما په نظر سره که چېرته واکداران او د امورو مسؤولین دې ته توجه وکړي چې د شین خان د کمربند تاوېدو په اعتبار سره او د کانالیزیشن په اعتبار سره تصمیم ونیسي دوی همیشه دا دلیل و چې دا یو میلیارد ډالر ته ضرورت لري ولې که هر کال یو یو بخش د ښار کانالیزیشن شي نو په لس کال کې به دا کار اوس وخته به تکمیل شوی وی خو هېڅ اصلا دې خبر ته هېڅ توجه نه کېږي او اصلا څوک په دې فکر کې نه دی چې د دا کانالیزیشن دپاره هم یوه نقشه جوړه کړي او دا کار چې هر وخت شروع کړي لا وقتي دی بل ډیره مهمه موضوع چې د مزار شریف د کلتوري پارک دی یو منطقه چې پخوا د زور محبت په نام باندې تقریبا پنځه پنځه جریبه ځمکه ده او دغه ځمکه د کلتوري پارک په نام باندې راشي چې د دې د وینا د مخه وشي دا په ټوله دنیا کې درېم درجه ده کې پنځم درجه پارک دی ولې دغلته دومره حرکت شلو ده چې په دغه پنځه کاله کې دا کار شروع شوی دی اوس پورې هلته اصلا اثرات د دې نه معلومېږي که چېرته دغه پروژه باندې څه توجه وشي او لږ دغه پروژې ته سرعت ورکړل شي زما په نظر سره باید د مزار د خلکو د مزار د ښار د اوسېدونکو لپاره به دغه ډېر ښه لاسته راوړنه وي او د مزار د ښار تبصرې ته به بیا هم تغییر ورکړي نو دغه مسله ډېره ضرور ده چې د مسؤولینو غوږ ته باید ور ورسېږي بل بیا هم زه په خپله یوه خبره باندې ټینګار کوم چې بلې زما آواز اورئ
بلې بلې صاحب ستاسې خبرې اورو
زه بیا هم وایم چې که وایه چې دوی دلته د مخدره موادو د کښتو کار څخه جلوګیري کوي نو هغه یوازنۍ لاره ده چې د اوبو تقسیم عادلانه صورت ونیسي ټول د بلخ ټول ولایت ته باید یو شان اوبه ورسي چې دا خلک نور شیان وکړي دا خلک چې کوکنار کوي علت یې همدغه شی ده چې اوبه کمې دي که چېرته اوبه ډېرې وي او دا خلک وکولی شي چې پختي وکړي کنجرې وکړي زړ وکړي او داسې نور شیان وکړي نو دوی به اصلا د تاریخ خواته مخه ونه کړي او دغه د مور او د میرې برخو به سره د منځه لاړ شي ځکه چې یو ته خلک مامخ کوي چې د ځمکې څلور فصله کوي او یو ته خلک چې ځمکې یو فصل کوي نو هم به عدالت تامین شوی وي او هم به خلک ته کار پیدا شوی وي هم به د خلکو د ژوند صدقه شوی وي او هم به خلک د کوکنارو دغه چې افغانستان په ټوله دنیا کې اوس مواد مخدر کې اول مقام لري نو دغه مقام ته به حداقل یو پنځه شپږم مقام ته به بېرته راټیټ شي نو دغه خبرې که دېته
ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب متین سلامت اوسې اختری صاحب دوی دې ډاکټر صاحب متین دې کانالیزیشن یادونه وکړه قسم دې افغانستان ته پایتخت کابل یې مونږ لري بلې مهرباني تفسیر وکړئ مهرباني
ډاکټر صاحب دې خو یو کان په بلخ ولایت کې په تیرو کلو کې هغه شنه ونه باغونه چې موږ د ښار په اطراف کې درلودل باور دې چې هغه تقویه نشول یعنی مخکله پنځله سو کلونه په هغه زمان کې چې یعنی دلته وضع سمه نه وه د چارواکو خبره هم چې ما ویلې زورواکو هغه مخکله هغه نه زه درته وایم یعنی په هغه زمان کې دا شین کمربند موږ له لاسه ورکړی له یوې خوا او هغه د ښار په څلور اطرافو کې ماستر پلان کې د زرغون کمربند په نامه سیمه چې موږ درلودله هغه بعض هم غصب شوې ده غصب شوې وه او اوس موږ پرې لګیا یو چې دا هغه کو بېرته لاسته راوړو یو بل په غرونو کې موږ د شنه کمربند د جوړولو پروګرام له تاجپرغان نه را شروع کړی ده دا اوس شولګرې ولسوالۍ کې یو برنامه د تطبیق په حال کې لرو په چنتال کې زر کیلو زر جریبه ځمکه د پستې باغونه جوړ کړل په بیدادي کې دوه نیم زره جریبه په شتېپې منطقې کې دا باغونه جوړ کړل او د خلکو ترمنځ هم یو سالم رقابت رامنځته کړی چې دوی
تفریحی باغونه جوړ کی. یعنی من هڅه پدې کوم چې د زرغونتیا په لکبله د زیست محیط یا چاپیریال سم ساتنې ته توجه وکړو. او دا پس ته معلومه ده یوه ونه په یو کال کې په نیم کال کې نه ثمر ته رسیږي. دا په خلکو کې مونږ یو رقابت رامنځته کړی چې په خپلو کورونو کې ونې کینوي، او ښار نسبت 5 کلو مخکې ته ډېر زرغون شوی، نسبت 10 کلو ته ډېر زرغون شوی، او دا کار روان ده. پاتې شو د کانالیزاسیون موضوع. مونږ په مختلفو وړاندیزو کې مرکزي دولت ته دا یو پیشنهاد درلوده. خوشبختانه چې د تیره میاشت کې ما ته یو مسیج را ورسېده چې 50 میلیون ډالر په دې باندې امریکایان غواړي چې سرمایه ګذاري وکړي، او دا کار راځي چې موږ سره د دې سروې انجام کړي. دا ډېر یو ښه زیری ده د بلخ ولایت لپاره چې په هغه کې موږ په آینده کې کولی شو چې پاکې اوبه او ښه سم چاپېریال ولرو. نو دا چې څومره کېږي یا نه کېږي یا بالاخره دا پیسې راځي ورته یا نه راځي، دا لا بله خبره ده. او د کلتوري پارک هغه چې زوما بس یادېده، دا په اوله کې مربوط د داخله وزارت و، بیا د عدلیه وزارت مربوط شو. عدلیه وزارت په ډېر یو ناسمه قرارداد کې دا سیمه ورکړې وه یو تعداد کسانو ته چې په دې کې مارکیټ یا بازار جوړ کړي. هغه دغه د بلخ والي او د چارواکو ورسره مخالفت وکړ، بالاخره دا شاروالۍ ته ورکړل شوله چې په دې کې کلتوري پارک جوړ کړي. یوه ډېره منظمه نقشه ورته جوړه شوله. یو ګروپ کسانو په نامه د نهضت جوانان، دوی په 15 کلن قرارداد دا ځمکه ونیوله چې دا به په پارک اړوي. 3 کاله کېږي چې دوی په دې باندې یعنی کندو ګورېز کله کار وکړي کله یې ونکړي، دا چې پیسې نه لري یا مثلا سرمایه کمه ده. بالاخره په 13 میاشت کې فیصله وشوله چې دا پارک بېرته له دوی نه واخیستل شي. په مجلس اداري کې فیصله پرې وشوله. دا اوس نن شپه به هم ډاکټر صاحب دا اوري چې په بلخ تلویزیون کې موږ اعلان ورکوو چې هر څوک دا پارک د سمسورولو لپاره په اجاره نیسي، موږ ورته حاضر یو دا په اجاره ورکړو. یعنی په دې باندې کار روان ده چې موږ دا له هغوی نه بېرته راخیستی او شاروالي
او بیا بل ځل هیله ده چې تضمین هم ترې واخلی چې بیا یو بل څوک شپږ میاشتې ونه ځنډوي. بله، ډېره زیاته مننه.
مخکې کسانو به هم په دې مورد کې تضمین درلوده، د هغوی تضمین هم شوی ده او هغوی متضرر شوي دي په دې کې.
ډېره زیاته مننه د بلخ ولایت د خصوصي سکتور مشر ذبیح الله اختری او د سیاسي او روانو چارو کارپوه ډاکټر عبدالوکیل متین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم ډېره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل.
مزاک زون